بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگشلمی له اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 19 نیټه چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د جولای له 10 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا ارتبا سیاسي تبصره وړاندې کی چې د زاهدان د ترهګرې پیښې پیدا او پټ اړخونه تر عنوان لاندې ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې له دې وروسته هم بیا بے نقابه امریکا پروګرام درته وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوري، او له دې پروګرام وروسته به بیا د روایتونو جنگ پروگرام درته وړاندې شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساعت سارانه خبرونه هم سرته رسی. parstoday.ir/ زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. اذن وی ولنډ د مکو بیا د نړۍ اوسې خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامي ایران ولسمشر له فلپین، لیبیا، بنگلاديش او هند سره د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی احمد واحدی وایي چې استخباراتي ادارې به تر هغه پرې نګدي. دا اسلامی مذهبونو دا تقریبا پوهانو په اسلام آباد کې د اسلامي امت په اتحاد ټینګار وکړ، او حقانی وی چې د خصوصي پوهنتونو کانکور ازمینه نورا مونږ اخلو. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر له فلپین، لیبیا، بنگلاديش او هند سره د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د فلپین، لیبیا، بنگلاديش او هندستان له نوی سفیرانو سره په جلا جلا کتنو کې له دغو هیوادونو سره د ایران د دوړخیز اړیکو د پراختیا لپاره په هلو ځلو ټینګار وکړ. د ایرنال راپورت سره سم خاغلی رئیسی په دغو کتنو کې موجودو متقابلو ظرفیتونو ته په اشاره سره په ټولو حوزو په تیرابیا تجارتی او اقتصادي برخو کې د خپلو منځنۍ اړیکو د سویې د لوړتیا په لړ کې د دغو ظرفیتونو د فعالولو لپاره د جدي هلو ځلو په ضرورت ټینګار وکړ. د نویو سفیرانو هم بیا په خپلو خبرو کې ویلي چې مونږ به پوره کوشش کوو چې موجوده ظرفیتونو په لړ کې خپل ماموریتونه سرته ورسو، او دغه ماموریتونو په اجرا کې د بریالیتوب پوره هڅه کوو. ښاغلی واحدی وایي چې استخباراتي ادارې به تر هغه پرې نګدي. د ایرنال راپورت سره سم د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلی احمد وحیدی د زایدان پټانی کې د ترهګرې پیښې په اړه د ترهګرو ډلګي او اقداماتو ته په خبرداري سره ویلي چې هغه ترهګرې ډلګي چې داسې ترهګر فعالیتونه لري استخباراتي او پولیسو ادارې به یې پرې نګدي. ښاغلی وحیدی زیاته کړه د زایدان پیښه ترهګر اقدام او په حقیقت کې دغه کسان د عادي خلکو په توګه ورداخل شول او بیا یو ترهګر اقدام وکړ. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر جوته کړه لګونډي حکومت بیا تم لرو چې د پوله ساتنه وکړي او هغه کنټرول کړي او لاغو کسانو سره چې له پولو ور اخوار راغلي او چلند کیږي. د جولای پاتمه نیټه زیدان خار د پولیسو په یو مرکز په وسله واله حمله کې دوا پولیس شهیدان شول، خو په نهایت کې د ټولو ترهګرو په هلاکت سره د پولیسو په تانه حمله پایتا ورسیده. د اسلامي مذهبونو د تقریب پوهانو د اسلامي امت په اتحاد او وحدت ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور رکی په پا پاکستان کې د مذهبونو د نګدیکت په غونډه کې ګډون کوونکو لا اسلام ویراونې سره د مقابلې په خاطر د اسلامي امت په اتحاد ټینګار وکړ. د مذهبونو د نګدیکت غونډه په اسلام آباد کې د شیا او سنی عالمانو د پاکستان د سیاسي اجتماعي او کلتوري شخصیتونو همدارنګ په اسلام آباد کې د ایرانی او عراقي ډیپلوماټانو په شتون سره تر سره شوې ده. د اهل بیتو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي آیت الله رضا رمضانی په دغه غونډه کې په ننني بشري ټولنه کې د اسلام اغیز شیندلو ته په اشاره سره وویل چې دښمنان هڅه کوي چې اسلام ته ګوزار وکړي او دا په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو د اقتدار له امله ده. ایزانو تاسو لا تهران رادیو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه اوري. حقانی ویلی چې د خصوصي پوهنتونو کانکور ازماینه نورا مونږه په خپل اخلو. د افغانستان د ازماینې ملي ادارې لپاره د طالبانو سرپرست شیخ عبدالباقی حقانی وی چې لال وړو زده کړو وزارت سره په غږ ملتیا به لا دې ورستا د خصوصي پوهنتونو د کانکور ازماینه هم د یادې ادارې له لوري واخیستل شي. نوموړي دا خبره په یو تازه مرکه کې کړې ده، خو ډېر جزئیات یې په دې اړه نه دي وړاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خصوصي پوهنتونونو په کړنو لوړاندې هم ډېرې نیوکې موجودې وي او پرې د څارنې د زیاتېدو غوښتنه کېده. د تحصیلي چارو یو شمېر شنونکي بیا باور لري چې دغه څارنه باید د مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. د پاکستان په کورم کې حکومتي کړې د شیا او سنی اختلافاتو ته هوا ورکړي. زمون خبريال راپورټ راکړي د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د مجلس وحدت مسلمین غورزنګ منشي شبیر حسین ساجدي په لړ سرګندونو کې د کورم ضلع ورستی شخړې د جزئیاتو په بیانولو سره ویلي چې په کورم کې د مزکو د شاملاتو شخړې تلپسیمې کې د اړې ګړې او توتریخوالي او د سلګونو کسانو د وینې د بهیدا لامل کېږي چې ځنې حکومتي کړې پکې بیا لاس لري او غواړي د غسیمه یو ځل بیا د وینو په دند بدل کړي. شبیر ساجدی دی ویلامی په خبرولو سره ویلی شي په کورم کې زیاتره شخړې د مزکو پر سر راپورته کیږي چې لا بده مرغه زي او صوبې حکومتونه د غشخړو د حل لپاره هیڅ جدي ګامونه نه پورته کوي چې دا چاره د دوو قابلیت ترمنځ د شخړې او نخت لامل کیږي او پس هم د غزنې حکومتي کړې د غشخړې ته د مذهبي رنگ ورکی او معاملات شیا او سنی جنگ شکل اختیار کړی چې هیڅ کله هم په اصل کې داسې کومه خبره نه وي. په یو نوی او تازه ټول پختنه کې افغانستان د انسان قاچاق په تر ټولو بد وضعیت کې راغلی دی. د طالبانو چارواکي وی چې د انساني قاچاق د مخنیوي په موخه تر اوسه جدي کار کړي او هڅه کوي چې د سترو پرختیایي پروژو په پلي کولو سره گاونډي او د نړۍ نورو هیوادونو ته د افغان ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسی. طالبانو وایي زبی الله مجاهد ویلی شي کله چې غونډي او هیوادونو ته رسیږي لاغه ورسته د قاچاقونکو لاس تلويږي. ورسته بیا په ډیرو ستونزمنو لارو کډوالي کوي، خو مونږه د نه چاته اجازه نه ورکو چې قاچاق وکړي. د افغانستان په ننګرهار کې پولیسو دوه لستنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان تر پوښتنو ګرویژنو لاندې دي چې ضربه دي او قضایي ادارو ته وسپارلی شي. د ننګرهار نی کماندان ویان حافظ عبدالبصیر زابلی وی چې امنیتی ځواکونو د جلال آباد خار د دویمې څلورمې او اومې حوزې په اړه د سیمو کې دولسته په بیلابیلو جنایي جرمونو نیولي. زابلی وی چې نیول شو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. او رسته خبر ده چې د ایران د والیبال ځوانانو ټیم بهرین ته سخته ماته ورکړه. د جرنل راپور سره سم د ایران د والیبال ځوانانو ټیم په دریمه او رسته لوبه کې د سیالیو کوربا ټیم بهرین تا په دریو راوندونو کې ماتا ورکړه. د والیبال درستی مونه بنن آرام کې یو لسابا په بهرین کې د نړۍ د ځوانانو د اتلوالي سیالیو بل پړاو پیلېږي. دا د دې محل خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت حق.
سیاسی تبصره
د زاهدان د ترغره پیخه پیدا او پټ اړخونه د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. دخمنانو او د غول لاسپوڅو عواملو زلبیا په داخلي انسجام او وحدت د گزار کولو په هدف ترهګر اقدام وکړ او په زاهدان خار کې د اسلامي ایران د امنیت و مدافعان شهیدان شول. د جولای په 8 نیټه د زاهدان خار د پولیسو په مرکز په وسلوال حمله کې دوا پولیس شهیدان شول، خو په نهایت کې د ټولو ترهګرو په هلاکت سره د پولیسو په تانه حمله پاتې ورسیده. د دې سره سره چې تر اوسه پر رسمي توګه دغه ترګرې حمله د اصلي عواملو یا ډلې پاړه جزئیات نه دی اعلان شوی، خو له اسلامي انقلاب وروسته کلونو تجربه خی چې دښمنانو او داغو داخلي عواملو تل دغه انقلاب د هدفونو او ایډیال د تحقق د مخنیوي لپاره د تیرور او تاوتریخوالي په شمول مختلف رودې پر مخ نیولي تر څو له دې لارې د ایراني ملت د پرمختګونو او وحدت خنشي. په تیری وکال کې او د ایران په ځنو خارونو کې د بلواګان او نارامه او پرامسته کې دا بسې چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د یو ترکیبي جنگ په چوکاټ کې دوام ومند. په شیراز کې د شاچراغ او په زیدان کې ترګرو په خوپشان اقدامات او همدارنګ د زیدان د مکی جمعه د امام مولوی عبدالحمید او عبدالغفار نقشبندي په شان د زنو کسانو رول لوبول د درز او نارامه په دوام کې لیدل کېدې شي. د سوار لسوا لومړی المریض کال په لړ کې د شاچراغ په پیخه کې وابسلوال کس په شیراز کې د شاچراغ بسلیارم ته په ور داخلي دا سره د زایرینو په لور ډزې وکړې چې په دغو ترګرو عملیاتو کې 15 کسان شهیدان شول او په لسکونو کسان هم ژوبل شول. په زیدان خار کې د 1400 لومړی کال په تری میاشت کې هم تر هغه عواملو او بلواګرو په پولیسو په وسلواله حمله سره 19 کسان شهیدان او په لسګونو هم ژوبل کړل. دا په داسې حال کې دا چې په سیستان او بلوچستان کې د عبدالغفار نقشبندي په شان کسان چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ او جاسوسي ادارو د عسكر رول ولوباوه، د سیستان او بلوچستان د خلکو د آرامښت او امنیت د ګډوډولو او بلواګانو رمستقولو کې مهم رول درلوده. په دغه ولایت کې د وحدت یو جارچی مولوی جنگی زهی په ترور کې ګډون په هغو دوسیو کې شامل دي چې له دښمنو چینلونو سره د نقشبندي ارتباط ډیر ښه جوتی. په یوه حال کې د زیدان د مکی جماعت امام مولوی عبدالحمید خبرې او درېزونه هم له تیر کال رئیس تل د ټولنې د فضا د خرابولو او شکونو رامستقولو په لړ کې دي. د بیلګې په توګه هغه د سیستان او بلوچستان د پولیسو له عاملو سره د جرمونو په تړلو سره د اجتماعي فضا په ګډوډولو او ځینې کسان د امنیتي او پولیسو ځواکونو پر وړاندې پراوستو سره نیغ په نیغه رول لوبولی دی. داراز د سیخکاری عبدالحمید له مذهبي او قومي مسایلو د موضوع په جوړولو او د حقوقو غوښتنې او ازادۍ په شان له مسایلو سره د هغو په تړلو سره زیاتره په بهیر جوړونې د قومیتونو په لمسولو او په نهایت کې د بلوا او نارامه پر رامستقولو پسې دي چې نخې نخانې د سیستان او بلوچستان ولایت د ورستیو میاشتو په پیخو او بدونو کې لیدل کېدلې شي. روخانه ده چې د مولوی عبدالحمید له لوري داسې رویه دوام به د ټولنې په امنیت او ملي انسجام لا گزار ورکولو او کرکې خورولو پرته بل نتیجه ونه لري. پر دی اساس دا غی فتنی اور چې د تیر کال لمنی بل شو تر اوسه دوام لري او په زنو ټریبونو او څرګندونو کې ورته لمن وهل کیږي. په همدې دلیل د زنو نارامه په دوام او حتی په سیستان او بلوچستان کې د ترګرو پیغو پرامسته کیدا کې دا غو پر رول سترګې نشي پټیدلې.
د تاریخ پانا ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزان، و سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د جولای له 10 نیټې سره سمون خوري. دوه سوه در دیرش کاله مخکې د 1211 هجري قمري کال د ذلحجې په 28 نیټه په ایران کې د قاجاریه لړۍ بنسټګر او ړومبی باچا آقا محمد خان قاجار قتل شو. د محمد حسن خان قاجار قوانلو مشر زوی آقا محمد خان قاجار د 1155 کال په محرم میاشت کې په ګورګان کې زیږیدلی. په 1168 کال کې چې د نادرشاه افشار وراره عادل شاه د محمد حسن خان د ځپنې لپاره مازندران ته لیږدول شوي وو، حکم وکړ چې آقا محمد خان په ماشوموالي کې مقتو نسل کړي. د کریم خان زنده د حکومت له جوړېدو او د قاجاریه کورنۍ له دربدر کېدو وروسته زندنیه دربار ته واستول شو او د خان زند د پام وړ وګرځېد. آقا محمد خان 14 کاله په شیراز کې له خپلو خپلوانو سره ډیر په سوکالتیا کې تیر کړل، خو د کریم خان له ناروغۍ نه له خبرېدو سره سم د مازندران په لور وخوځېده او د خپل ورور په مرستې سره یې مدیان پړ کړل. بالاخره د 1200 هجري قمري کال د جمادی الثانی په 11 نیټه ورته په تهران کې تاج پر سر کړی شو او له هغه وروسته د هیواد د مختلفو سیمو په نیولو لګیا شو. په دغه موده کې د هغه په حکم په لسهاوو زره بېګناه خلک ووژل شول او ډیر جنایتونه هم ترسره کړل. آقا محمد خان بالاخره په جورجیا کې د خپلو دوو خدمتکارانو په لاس ووژل شو. د آقا محمد خان قاجار له وژل کېدو وروسته په دې وجه چې خپل زوی نه درلودلو، نو په فتحعلی شاه مشهور د هغه وراره بابا خان د 1212 هجري قمري کال په وړوکي اختر کې باچا شو. دریات یا کال اوراندی د 1940 میلادي کال د جولای په 10 نیټه ایتالیا په رسمي ډول د نازی جرمني د متحد په توګه دوهم نړیوال جنگ ته ورګډه شو. په دغه وخت کې د ایتالیا لومړی وزیر د فاشیست ګوند مشر بینیتو موسولینی وو. په دوهم نړیوال جنگ کې د ایتالیایي پوځ شتون که څه هم د دغه ویجاړوونکې جنگ شخړې نوره هم زیاتې کړې، خو موسولینی په عمل کې ونه توانید له هیټلر سره څه خاص مرسته وکړي. تر دریو وروستیو کلونو پورې ایتالیا په بیلابیلو جبهو کې ډېرې ماتې وخوړې او د متفقینو په لاس د دغه هیواد د جنوب له نیواکه وروسته د ایتالیا پاچا موسولینی ګوښه کړ او د 1943 میلادي کال په سپتمبر کې دغه هیواد تسلیم شو. او یا کال پخوا په داس یو ورځ د 1312 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 19 نیټه نامتو فقی فیلسوف عارف آیت الله محمد علی زاهد قمشی چې په ابو المعارف مشهور و وفات شو. هغه د 1215 هجری لمریز کال په حدود کې د ایران د اصفهان په شهرزا یا قمشه ښار کې زیږیدلی او له ماشومتوبه یې د علم او پوهې زده کړه شروع کړه. څه موده پس اصفهان ته لاړ او د دغه ښار له سترو استادانو او له خپل زیات هوش او پوهې څخه په استفادې سره یې علمي مراحل په چټکتیا سره پلي کړل او په ځوانۍ کې په فقاهت، فلسفه او حکمت کې لوړو درجو ته ورسېد. خو دغو مقاماتو د آیت الله زاهد کمال لټونکی روح قانع او راضی نکړ او کلونو کلونو په مختلفو هیوادونو کې لسترو سالکانو او عارفانو د معرفت په لټه کې په سفرونو بوخت شو. هغه تقریبا 40 کاله پس خپل پلرنی وطن ته راستون شو او په تدریس او د خلکو په بې دریغه خدمت لاس پورې کړ، په دا ډول چې اوس هم د شهرزاد خلکو په نزد لوړ او اوچت مقام لري.
بے نقابہ امریکہ
عزت من اوریدون کو از مر سلامونه اونه که پیرزوینه و منه عزیزان و بینقاب امریکا لیو بل پروگرام سر زفاتمی لخبل محترم هم کار
جمیل حسین بنگست سر
ستاسو پا خدمت که حضر شویو لما مول سر سم لمره دا تیر ونه دا مهم و پیش و خلاصه او بیا پا زین و موزوگانو که رناجه و نوز مر سر ملگرتیا وکره.
ایزانو لاجمن سرا سم لمړی د امریکا د تیرې اونې د مهمو خبرونو یو خلاصه دروړو. د محصلینو د پورنو له بخلو سره د فدرال د سترې محکمې مخالفت، د امریکا د لوړو زده کړو د نظام لپاره د مثبت توپیر باطلول، یونیسکو سازمان تا دا امریکا ورستانی دا، او لا افغانستان دا بی پروگراما و تلو پالا دا ترامپ او بایدن حکومتونو گناهگار بلل دا امریکا دا تیری اونه دا مهم و پیخو خلاصا و سیوه لند دمکو بیا مفصل پروگرام سرا تاسو خدمت تازیری بی.
عزتمن اوریدونکو د امریکا فدرال سترې محکمې په بایدن او دغه پر انتخاباتي کمپاین د ماته وتپله او په امریکا کې د محصلینو د 4.3 میلیارد ډالرو د پور د بخښلو لپاره د هغه د پروګرام د اجرایی کېدا خنډ شو. هغه اقدام چې مقرره و د 3.8 میلیون امریکایي شاریزو په ګټه تمام شي او د بایدن په پخوانی انتخاباتي کمپاین کې ورکړل شوې ژمنه پوره کړي. د امریکا سترې محکمې په دریو موافقو او شپږو مخالفو رایو سره د بایدن د دولت د سیاستونو او د شپږو محافظه کارو ایالتونو په ګټه چې د دغه سیاست اعتراض او خپل شکایت سترې محکمې ته وړی و حکم ورکړ. د سترې محکمې دغه اقدام همداراز په هغو 26 میلیون غوښتونکو ګوزار بلل کیږي چې په 2022 میلادي کال کې په اگست میاشت کې د بایدن په اعلان سره د پور د ورکولو د معافیت غوښتنه کړې وه. د بایدن د دغه سیاست مخالفان په حقیقت کې د ستر محکمې قاضي القضات او د دغه ارګان نور 15 محافظه کار غړي وو. رابرتس د بایدن د دولت دا استدلال چې د محصلینو د پور د بخښلو پروګرام یوازې د دغه طرحې د یوې برخې اصلاح دی رد او جوته کړه چې داسې پراخ اقدام د کانګرس روښانه
تایید ته اړتیا لري. په دغه حکم پسې جو بایدن نیت لري د محصلینو د پورنو لا ترلاسه کوونکو د ملاتړ لپاره نوي تمهیدات تعریف کړي. آرکنزاس، ایواوا، کانزاس، میسوري، نبراسکا او جنوبي کارولینا ایالتونه د دغه طرحې په چیلنج کولو کې مهم رول درلودو او خپل اعتراض یې د امریکا تر ټولو ستر قضایي ارګان ته وړاندې کړ تر دې چې سترې محکمې د خپل کلنیز پړاو په وروستي ورځ او د ژمي چوټیانو ته لا وتلو او ورتلو مخکې خپل حکم صادر کړ. دغه حکم له دې یوه ورځ وروسته صادر شو چې سترې محکمې د مثبت طبیعي سیاستونه نو اعلان کړ. لاغه وخت چې بایدن دغه طرح د 2022 میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان کړ، د 3 نومبر په میاشت کې تر محکمې پوري د دغه طرح مخه ونیولا. شپږویشت میلیون امریکایي محصلینو چې پورونه یې اخیستي وو د اسانتیا غوښتنه کړې وه. د 2020 کال په انتخاباتي کمپاین ژمنو کې بایدن د یو ټریلیون او شپږ سوه میلیارډ ډالرو د یوې برخې د اصلاح وعده ورکړې وه چې جمهوري غواړو پرې نیوکه کړې وه.
د امریکا فدرال ستر محکمې په یو فیصله کې چې تاریخي بلل شوې ده، د دغه هیواد په پوهنتونونو کې د محصلینو د منلو لپاره د توکم د ونډې په نظر کې نیولو سیاستونه له اساسي قانون سره په تضاد کې وبلل. د امریکا د فدرال محکمې دغه فیصله هغه پروتوکولونه ختمولی شي چې د مثبت تبعیض قانون تر عنوان لاندې یادیږي او په تیرو 15 کلونو کې د امریکا په ډیرو پوهنتونونو کې اجرای شوی. دغه ونډه تل په امریکا د تعلیمي تاو روزنیزو قوانینو او یو لانجه پاتې شوې ده. د دغو سیاستونو په اساس چې له 1980 لسیزې په امریکا کې مطرح او اجرا شوي وو، پوهنتونونو د خپلو محصلینو د منلو د ونډې یوه برخه لژکیو ته بیلول. په هغه وخت کې د دغه ونډې په نظر کې نیولو هدف د اقتصادي، اجتماعي او پرکنیزو واټن کمول وو چې سبب شوي وو تور پوست محصلین لوړو زده کړو ته د رسېدا لپاره ډیر کم چانس پیدا کړي. د بیلګې په توګه په داسې حال کې چې د تور پوستو ټولنه د امریکا د نفوس کابو 12% جوړوي، یوازې 2% محصلین او فارغ التحصیلانو له دغې پرګنې سره اړه درلوده. بل دلیل د امریکا د ټولنې په واکوالۍ سیستم او قوانینو کې نظم منده توکم پالنه وه چې په بالقوه توګه تور پوستې او لاتین توکمه او رنګین پوستو کډوالو په شان لژکي په کمو اقتصادي او روزنیزو سویو کې ساتل کېدل. په همدې اساس په 1980 لسیزه کې د امریکا د ټولنې د مختلفو پرګنو لپاره د برابرو فرصتونو د رامنځته کولو په هدف برابر او په تیرو 15 کلونو کې اجرا شوي وو. په عین حال کې د امریکا ستر محکمې چې اوس اکثریت له محافظه کارانو سره دی، په خپل حکم کې ټینګار وکړ چې د امریکا د اساسي قانون په مطابق توکمه په یوه د بل د ارجحیت کې ټاکونکي عامل نشي کېدلی.
ځنو په دغه دوسیا کې د هاوارډ او شمالي کارولینا پوهنتونونو کې د محصلینو د منلو د قوانینو پر ضد شکایت شی و چې په نتیجه کې پشپګو موافق او درې مخالفو رایو سره رایا صادره شو. د امریکا د فدرال سترې محکمې مشر جان رابرټس چې د دغه ونډو یو مخالف وو د خپل یو قاضیانو د فیصلې پسپینوي کې ویلي چې ډیر په هنتونو د وګدې مودې لپاره په ناسماتو غا د ټاکلو اساس ګرځولو پرځای د وختنه کوونکو د رنګ او د هغه د زیګیدا د زی اساس ګرځولې وو. هغه وقازیان چې په دغه دوسیه کې د هاورد پونتون پر ضد رایه ورکړه ویلي چې د هغه په باور دغه سیاستونه کاملا عمدي غورشي وو او دا چې په هاورد پونتون کې د محصلینو د منلو بهیر د دغه وارمخ کې قضاوت او ګمان په اساس و چې یو تور پوسټ محصل پونتون هغه څه بیا راوړي چې یو سپین پوسټ بیا وسنه لري. په ان حال کې دغه سیاستونو په اړه د امریکا د فدرال محکمې نوې نظر په پونتونو لپاره خند رامیسته نکړي او هغه به مغراز اجازه ولري د محصلینو د منلو په بهیر کې دغه موضوع ته چې توکم څنګه د متقاضي په ژوند اغیز شیندلې پام وکړي. د دې سره په یو وخت د محافظه کارو قاضیانو د اکثریت نظر په پوټه لیبرال قاضي سونیا سوتومایر د خپلې رائے پسپینوي کې ویلي چې دغه فیصله د څو لسیزو رویه او په دې رابطه پرمختګ درولې او شاته به بیا بوزي.
امریکا د یو سل درې نوي هوادونو په اکثریت رایو سره یونسکو ته ستانه شوه. د یونسکو مدیر اجری ازولای وویل په دغه ستنېدا سره به یونسکو د خپلو دندو د اجرا لپاره په پیاوړي موقعیت کې راشي. د ټرمپ په وخت کې امریکا له یونسکو ووتله. واشنگټن په روانه میاشت کې اعلان کړی وو چې غواړي یونسکو ته ورستانه شي. د یونسکو 540 میلیون ډالري بودیجې ستره برخه امریکا ورکوي چې 150 میلیون ډالره کېږي. له یونسکو د امریکا له وتلو مخکې دغه هیواد د یونسکو د ټول بجټ 22% ورکاوه. په عین حال کې د امریکا خارجه وزیر بلینکن هم خپل ټویټر پانه کې ولیکل غړیو یونسکو ته د امریکا د ورستنې دا وړاندیز منلې او دا چاره موږ ته اجازه راکوي یونسکو سره د بیا یو ځای کې د لپاره خپل ګامونو ته دوام ورکړو. هغه زیاته کړه هغه وخت چې موږ له نورې دنیا سره تعامل ولرلی شو نو امریکا به پیاوړي، امنه او اوساوي. د امریکا د حکومت د یو نوي تحقیق په اساس د ټرمپ او بایدن دولتونه د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د واشنگټن د ورتلو د څرنګوالي په دلیل ګناهکار وبلل شول. د دغو تحقیقاتو په اساس چې له افغانستانه د ګډوډي په وتلو سره د امریکا د خارجه وزارت د کړچار د څرنګوالي په اړه شوي، دغه وزارت د کابل دولت د ډډې وړې دا مخکې د وطنو لپاره کافی پلانونه نه ده درلودلې. په دغه تحقیقاتو کې د ټرمپ او بایدن دولتونه بیا بیا له وطنو مخکې او وروسته د ناکافي هلو ځلو په خاطر ګناهکار پیژندل شوي دي. البته جمهوري غواړو له هغه لومړي او بایدن د ماتې مسؤول بللی چې د طالبانو په وسیله د افغانستان د نیولو سبب شو، خو بایدن هم هغه راز په افغانستان کې د خپلو ماتو له منلو ډډه کوي. د امریکا د خارجه وزارت یو الوروتبه مقام هم خبریالانو ته د نوم د نه خودلو په شرط وویل د امریکا اوسنی دولت د خپلو شاریزو د وستلو مخکې او د اوکراین په جنگ کې او د سودان په کړکیچ کې د افغانستان له ماتو درس اخیستل دي.
ځنو د امریکا د تیرې اونۍ د بدلونو یعنی بینقاب امریکا پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی
د تهران یو عزت من اردن کو زمون سلامونه او نیکی هیله و منای او ز صادق حسین دستاسو خدمت حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبو په نامه یو پروګرام درته وړاندې کړم. خواږه اردن کو د تلپاتې خوشبو نومې نړیواله نننی مطلب سره به په دغو مطلبونو کې د بیلابیلو دینی او معارفو موضوعګانو په باب د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی ویناوی تاسو ته وړاندې کړو. په نننۍ برخه کې هم د انسان په لوړتیا کې د عبادت د روح د اهمیت په بیانولو او د لمانځه معنا ته د دقت کولو په باب د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمانانو د ولی امر د ویناوی برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کوو چې دوی فرمایي داسې ډیر کسان شته چې په ښکلو ځواکمنو بدنونو سره البته په کمزورو ځیګو بېوس او کمزورو روحیاتو سره دی د هیڅ په درد نه خوري. درستې بدتونه د دې لپاره دی چې موږ ورزش وکړو وروزل شو پر مخ لاړ شو. البته باید عبادت وپیژندل شي. عبادت هم بدن او هم روح لري. د عبادت بدن ځان ته کپی نه دی. لمون چې انسان دا کوي البته د لمانځه د ترسره کولو په وخت په خپل ذکر ته توجه ونه شي، بې پروا نه شي چې څه وایي او له چا سره خبرې کوي. د لمانځه ټکي کله په غفلت سره ادا کړي دا لمونځ یو بې ګټې لمونځ دی. البته هغه کسان چې عربۍ نه وي لوستلي او د دغو جملو معنا باندې نه پوهیږي که د لمانځه د ترسره کولو په وخت په همدومره اندازه توجه وکړي چې له خدای سره خبرې کوي او خدای یاد کړي دا هم ګټوره خبره ده. خو باید هڅه وکړی چې د لمانځه په معنا پوه شئ. د لمانځه د معنا یادول ډیر اسان کار دی. ډیر زر دا څو جملې ترجمه او یادیدلی شي. لمونځ د ټکو معنا ته په پام سره ادا کړئ. دا لمونځ دی چې قربان کلي تعقیب وي. لمونځ له خدای سره د انسان نږدې کوونکی دی، البته د تقوا لرونکي انسان نږدې کوونکی. عزتمن اوریدونکو، د تل پاتې خوشبوی دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
دا روایتونو جان
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. څو د روایتونو جنگ نو میلړی نه یو لسم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه مطلب کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی د شخصیت د ځانګړنو په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، په 2015 کال کې د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د ایران په باب یو مقاله خبره کړه چې لیکوال یې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله العظمى سید علی خامنئی په باب پکې لیکلی وو. د ایران رهبر تر دې دمه یو معما ده. د اسلامي انقلاب د رهبر شخصیت د هغو کسانو لپاره چې له اسلام او د هغو له تعلیماتو سره نابلد دي یو معما ده. خو د قرآن په مکتب کې اور روزل شو او د رسول الله بزرگوار د اهل بیت الله ملا سیرت سره د بلد او مسلمانانو لپاره د خدای دی وساله بنده بیلګه ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اسلام د مکتب روزل شوی دی، یو داسې شخصیت چې د دښمنانو په وینا د لارې نقشه پیژني، د اسلامي امت له دښمنانو څخه لا مخکې حرکت کوي، په مدبرانه او روښانه توګه د نړۍ بدلون نه څاري، د نظر افق ماډرن اسلامي تمدن ته په رسیدا کې د اسلامي امت د لارې هورول دي، او لا دغو ټولو سره سره داغه د لنډ او ساده ژوندۍ د منځونو له خدای متعال سره د راز او نیاز او دعاګانو ځای دی. د اسلامي انقلاب د رهبر د ځانګړنو په بیانولو کې هغه څه چې لا کم بیان شوي دي مطالعه او کتاب سره داغو دلچسپي ده. دا روایتونو د جنگ نومې لړۍ د دې اونۍ مطلب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د شخصیت نه دغه اړخ بیانون کړي، نو هیله ده له موږ سره ملګرتیا وکړي.
عزیزانو، فرید زکریا په امریکا کې د بهرنی سیاست د چارو یو استاد او نظریه وړاندې کوونکی دی. هغه د 2013 میلادي کال په اگست کې په سی این این ټلویزیونی چینل کې په یو لړ څرګندونو کې وویل د ویکتور هوګو بینوایان تر ټولو ښه ناول دی چې د تاریخ په اردو کې لیکل شوی. ما په کراتو ویلی دی چې لاړ شئ او دغه کتاب مطالعه کړئ. بینوایان د ټولن پیژندنې کتاب دی، د تاریخ کتاب او د کره کتنې کتاب دی، الهي کتاب دی، د احساساتو او عشق په باب کتاب دی. فرید زکریا په دوام کې وایي دا جملې چا ویلی دی؟ دغه جمله د فرانسې ولسمشر ندی ویلی، او په حقیقت کې دا خبرې د لویدیز هیڅ یو ولسمشر سره اړه نه لري. دغه کلمې له یو داسې شخصیت سره اړه لري چې لویدیز هغه قسم خوړلې دښمن ګڼي، د ایران ستر لارښود آیت الله خامنه ای.
ایزانو ممکنه ده د فرید زکریا په شان د کسام لپاره چې په لیدیزه ټولنه کې ژوند کوي ډیره د حیرانتیا وړ خبره وي. د یو هیواد د حاکمیت په تر ټولو لوړ مقام کې یو کس تر دې اندازې لا کتاب سره مینه لري، بېشکه د لا زیاتې حیرانتیا وړ به هم وي که پوه شي د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنئی د کورنۍ ټول غړي پایبند دي سو مطالعه وکړي. اسلامی انقلاب لار خود پخپل په دې باب فرمایي، زما پخپل کور کې ټول کسان لا استثنا پرتا هر شپه د مطالعه په حال کې وي چې ویده کیږي. پخپل زه هم همداسې هم مطالعه کوم سو رتا خوب راشي، کتاب دم او ویده کیږم. زموږ د کور ټول وګړي کله وګړي ویده شي نو حتمن یو کتاب بلاسکی.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په شخصیت کې له مطالعه سره د عشق او روحاني پل باید د هغه د ماشومتوب په پړاو کې ولټول شي. هغه کلونه چې نیاوانې د ژمي په شپو ورځو کې د قرآني او لرغوني کیسو په چوکاټ کې خپل مسیانو ته شفایي ادبیات منتقلوي او تر مدو مدو پورې د هغوی په یاد کې پاتې کیږي. په دې اله چې نیا دغه کیسې کړې وې، له مطالعې سره مینه تر زلمیتوبه به د ماشوموالي په تیرېدا سره او بیا په ځوانۍ کې دغه د مطالعې تنده لا زیاته شوه، او کتاب او د کتاب لوستل د شخصیت د جوړونې لپاره یوه وسیله شوه. دوی له مطالعې څخه ذوق او شوق د کلمو په چوکاټ کې داسې بیانوي. هغه مهال چې له کتاب سره اونس اوج ته رسیږي، کتاب لوستل کومه دنده نه ده، بلکې یو خوندور کار او یوه نه ځنډېدونکې اړتیا او د خپل شخصیت د جوړولو لپاره به یوه وسیله وګڼل شي، او نه یوازې ځوانان بلکې ټول نسلونه او پرګنې به په صمیمیت او شوق سره ورته مخه کړي. که انسان وغواړي په معنوي او کلتوري زمینې کې تاند واوسي، نو له کتاب سره له رابطې پرته بله چاره نه لري. د کتاب ځای هیڅ شی نشي ډکولای. کتاب باید دود شي، خلک باید د کتاب لوستل عادت جوړ کړي او کتاب ژوند ته وارد کړي. زما د عمر په ټولو کلونو کې پا
په عمر کې چې د کتاب سره مرابطه ده، شاید د دنیا د تر ټولو خو لیکوالانو په زرګونو کیسې مو لوستلې وي. څوک چې د دغه ښکلي او ژوند بخښونکې دنیا سره، یعنی د کتاب له دنیا سره ارتباط نه لري، بې شکه له تر ټولو مهم انساني بریا او هم له تر ټولو زیات الهي او بشري معرفه بې برخې دی.
ایزانو د اسلامي انقلاب د معظم لار خود یو مطالعاتي حوزه ناول وستل دي. آیت الله خامنئی ناول د لیتوګي د منتقلولو لپاره یو خو اوزار غني. د ویکتور هوګو بینوایان نومي ناول د ناول لیکنې او کتاب لیکنې په دنیا کې یو معجزه غني. همغه شان چې رومن رولان لیکل شوی مهاتما ګاندی د انسان په انځور نه کې یو ډیر زبردست کتاب بللې دی. اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره ناول کتابونه او د رولان د ژوند لیکنې د کیسې له پلوه د دنیا د لومړۍ درجه د ناولونو په حد کې نه دی، خو د انځور او بیان له پلوه په تیره بیا د فکری او نفسیاتي خصوصیاتو بیانول یې ډیر غوره آثار دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی دا ویل ډورنت د فلسفه خواندونه نومي کتاب په باب باوري دی. لیکوال د لویدیځ فلسفه مطالب د شعر په شان په شوقي بیانونو سره مطرح کړی دی، خو یو ایرانی لیکوال او ژباړن په ډیر شوق، ښکلا او هنر سره یو فلسفي کتاب د یوې غوړې نرمې او خوندورې نوړې په شان د لوستونکي په خوله کې ورکی.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپله هم لیکنی کوي. د دوی خوندور تالیفات، ترجمې او تقریزونه په مختلفو ډلو او برخو کې ویشلی شو. د څېړنې په چوکاټ کې د پیشوای صادق از ژرفای نماز، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، گفتاری در باب صبر او روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا نومی تالیفاتو ته اشاره کولی شو چې په هغو کې ځینې د انګریزي، جرمنی، آذری ترکی، استانبولی ترکی، ایتالیایی، چینی او عربی ژبو په څیر په نورو ژبو ژباړل شوي دي. د سید قطب له آثارو دوه اثر، یعنی آینده در قلمرو اسلام او ادعانامه علی تمدن غرب، له اسلامي انقلاب مخکې آیت الله خامنئی په فارسی ژبه ژباړلی دي. همداراز کفاه المسلمین فی تحریر الهند نومی کتاب چې دوی په فارسی ژباړلی او د ترجمې په بڼه کې ورته ځینې څېړنیز یادښتونه ورزیات کړي او تالیف هم چاپ شوی. د اسلامي انقلاب په نورو لیکنو کې د هغه تقریزونه دي چې په تیره بیا د مقدس دفاع د ادبیاتو په کتابونو باندې لیکلي دي او له دې لارې یو ښه کتاب د کتاب مینوالو ته ورمعرفي کوي. په دغو کتابونو کې هغه کتاب هم شامل دی چې د من زندان په عنوان سره، چې د صدام رژیم په زندانونو کې د میرمن معصومه آباد د بند د څلورو کلونو خاطرې لري. د کتاب روایت د لیکوال له ماشوموالی پیل شوی او د هغه د زلمیتوب د مهمو برخو په بیانولو سره دوام پیدا کوي. په ایران د عراق د پوځي حمله په لومړنیو شپو ورځو کې دغه میړنۍ میرمنې د پرستار په توګه له زخمیانو سره مرسته کوله چې اسیره شوه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دغه کتاب په باب لیکلی دی: کتاب مو د ویار او غم په دواړو احساساتو سره او کله هم د اوښکو په تویولو سره ولوست، او پر هغه صبر او همت او پاکی او صفا او د ښکلاو او بدرنګیو او کړاوونو او خادیانو په مجسمولو کې پر دغه هنرمند آفرین ویل. د مجاهدانو او پتمنو د یادونو او خاطرو خزانه ډیره ارزښمنه او لویه خزانه او ذخیره ده چې تاریخ پر ډیرو درسونو، زده کړو او پت او نصیحتونو ډک وی ډیر لوی خدمت دی دا ټول له ذهنونو او حافظو بهر راوستل او د قلم او هنر او نندارې ته یې وړاندې کول دا هم له هغو لیکنو دی چې ژباړه یې لازمه ده د دغه کتاب څلورو اتلو میرمنو په تیره بیا د دې پر لیکوالې او هنرمند راوي باندې سلام وایم
ایزان اوس په دمخ کې روان کال د غوی د میاشتې لشلمې تر یو دیرشمې نیټې پورې د تهران د کتاب نړیوال نندارتون څلور دیرشم پړاو د راتلونکي لوستون کې دی په شعار سره د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په عیدګاه یا مصلی کې ترسره شو د اسلامي انقلاب ستر لارښود تر درو ساعتونو پورې دغه نندارتون کتنه وکړه دوی د کتاب نندارتون ستر ولسی غونډه غنی چې غالب اړخ کې کلتوري اړخ دی او په همدې دلیل خوشالهونکي اول ولا پنځون کې دی د نمایشګاه د لیدو وخت یو استال اخوان د ادب پر رسم سره ورته د شیرونو کتاب ډالې کړه وی بیل ما ته پته ده چې لا شیر سره مینا لره حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ورته په جواب کې و فرمایل زلا کتاب سره مینا لرم دا هغه کتابونو په لسګونو زرا کتابونه او په یو قول سره څه د پاسه سلويغ زرا کتابونه لري د اسلامي انقلاب لستر لار خود څخه نقل شوی چې فرمایي کزه خپل ټول شخصي ژوند را غون کړم نو پیوا ډاټسن کې زایږي البته زما لا کتابتون پرته
قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره وونو تر بل داسې یو وخت پورې تاسو په لوی او متعال خدای سپارو
الله مملا او ملګری Thank you.